مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې به په نن سبا کې پای ته ورسیږي او ورپسې به د بین الافغاني خبرو وار وي. او اجرایه رئیس د انتخاباتو له مسؤولو کمیسیونونو غوښتي دي چې د شفافیت په پام کې ساتلو سره کار وکړي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه واوري، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر عزیزی پر مړینه خواشینی ښودلې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دا ډېره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس په یو رپورټ کې د دوو طالب قمندانانو له خولې چې نمونه یې نه واخیستل شوی ویلي وو، د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د احتمالي هوکړې له مخې به امریکا د افغان حکومت ملاتړ پای ته ورسوي. په دې رپورټ کې طالب قمندانانو له قبل دام ویل شوی چې له امریکا سره تر هوکړې وروسته به امریکایي ځواکونه پر طالبانو بریدونه نه کوي، خو وسلوال طالبان به د افغان ځواکونو خلاف جګړه روانه ساتي. خو زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ولیکل د رویټرز خبري اژانس هغه رپورټ رښتیا نه دی چې د دوو بینومه طالبانو له قبل یې ویلي د هر ډول هوکړې یوه برخې په توګه به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. خلیلزاد دا خبرې تبلیغات بللي او زیاته کړې ده موږ به وس او د هر ډول توافق وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع وکړو. د زلمی خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکي به ټول لوري د بین الافغاني خبرو لاري ټاکي. د افغان ځواکونو په وړاندې د جګړې د دوام په اړه د ځینو طالب قمندانانو وروستۍ څرګندونه او د زلمی خلیلزاد عکس العمل په داسې حال کې رامخته کیږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هڅه کیږي چې له امریکا سره د سولې هوکړې لیک په همدې پړاو خبرو کې نهایي شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر عیازی پر مړینه خواشینی ښودلې. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عیازی تیره شپه په امریکا کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. لارک څخه خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر غنی ارواښاد عیازی د افغان ژورنالیزم د یو مخکښ په توګه یاد کړې او زیاته کړې ده چې نوموړي د رسنیو له لارې د ټولنې د ذهنیت په روښانولو کې مهم رول درلود. افغان ولسمشر د اکبر عیازی مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره یوه ضایعه بللې. اکبر عیازی لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې وه. هغه خپل ژورنالیستیک سفر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون څخه پیل کړی وو. هغه په یوې وروستۍ مرکه کې ویلي وو،
ما تقریبا 15 کاله کار کړی دی په ژورنالیزم کې او 40 کاله په امریکا راخ کې هم لس کاله ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
اکبر عزیز په وروستیو کې په امریکا غک کې د جنوبي او مرکزی اسیا د بیلابیلو څانګو سیمه ایز مشر. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزن یا پولیو د واکسینو یو بیړنۍ کمپاین پیل کړی. د چارواکو په وینا په دې هیواد کې پر روان کال کې په ماشومانو کې د ګزن ناروغۍ پیښې 850 ته رسیدلې. له دې پیښو څخه درې تیر اونۍ په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوې. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنیو ته ویلي د ګزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو دا درې ورسنۍ کمپاین به د پاکستان په شپږ څلوېښت ولسوالیو یا ضلعو کې عملي شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزن ناروغۍ د 850 پیښو څخه څلور څلوېښت ثبت شوي هم عملي شي. په پاکستان کې سختدریز اسلامي ډلې د ګزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو مخالفت کوي او وخت پر وخت د واکسینو پر کارکوونکو بریدونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره یې 4000 امنیتي سرتیري ګمارلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دا ډېره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. جواد ظریف په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي ودونو د مشرانو د غونډې پر مهال د غلطه ناڅافي سفر کړی و. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا تکرار کړ چې تهران کې د رژیم د بدلون هڅه نه کوي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل موږ یو ډیر ښه او پیاوړی ایران غواړو، دغلته د رژیم د بدلون په اړه غور نه کوو. دی وایي تاسو ولیدل چې په تیرو شلو کلونو کې دې څه ډول کار وکړ، دا ډیر ښه نه و. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د اوو سترو هیوادونو مشران نن په فرانسه کې خپله غونډه د امازون په ځنګلونو کې د پراخې اورلګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي د دې هیواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرس کې په دې سرمشریزه کې راټول شوي مشران د امازون په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د ګل کولو لپاره د تخنیکي او مالي مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړي ته نږدې شوي دي. د نړۍ په اوو سترو صنعتي هیوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون ځنګلونو کې په وروستیو کې په بې سارې توګه اور لګیدلی چې نړیوالې اندېښنې یې راپورته کړي دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسې وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو. وباورې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاندوي د امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې په نن سبا کې پای ته رسیږي او نورې خبرې به له افغانانو سره کوي.
بله، مو د نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید خامی است که کوشش میکنیم که بیره و نهایی شد.
په پکتیا کې خلک د انتخاباتو په درشل کې د امنیت د نشټوالي لکبله اندېښمن دي او په هلمند کې لسګونه ښځې د مسلکي زده کړو په کورسونو کې زده کړې کوي.
د ښځو د پاره څونه ګټوره ده، بس خپل ماشومان، خپل تنګسه او خپل دغه ګرد درپې کولای شي په دغه کار کې دوی وکړي چې دا کار خپل مخته یوسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د حزب الله مشر اسرائیلو ته د وروستیو حملو لکبله خبرداری ورکړی. د هیواد مخکښ ژورنالیست او د ازادۍ راډیو پخوانی مشر اکبر ایازی په حق ورسید.
ما تقریبا 15 کال کار کردی په ژورنالیزم کې او 30 کال په امریکا راخ کې هم لاس کال ازادۍ راډیو ته. زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه خواوې د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مهم پړاو خبرې ورو ورو وروسته شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي.
په وروستیو ټکو بحث کوو. تمه کېږي او هڅه هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې نهم پړاو کې وروسته شي.
کای پلاوی او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو نه هم پړاو د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تیرې شپې تر وروستیو خبرې وکړي او تمه کیږي چې دا پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو د غوایان زیاتوي ک زیات زمانی اړتیاوي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په تړاو د زیاتو معلوماتو لور کړی ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. دغه وزارت ویاندې ناجی اکبری ازادي راډیو ته وویل
بعد از مذاکرات که فعلا جریان داره دور بعدی
روانو مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکرو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نمونه نه دي په ډاګه کړي. خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سوریې د هوکړه لیک د وروستي کېدو برکوي چې له مذاکراتو یو ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو ولیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلامه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي که د انتخاباتو کمیسیون انتخاباتو ته اساسي پاملرنه ونه کړي نو نتایج به پر میلیونونو کسانو منفي اغیز وکړي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تړاو د خلکو او کاندیدانو غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي بهیر د سم پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو ښکېلو بنسټونو مرستو ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیټریک د دستګاو د کارولو ډاډ ورکوي، د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس په انتخاباتو کې د شفافیت په اړه اندېښنې ښیي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې په انتخاباتو کې د شفافیت په راوستلو او په دې لاره کې د جدي ګامونو په پورته کولو ټینګار وکړ.
د انتخابات په درشل کې یو انتخاباتي کمیسیونونه دي د هیواد د قانون په اساس د شفافیت د تامینولو لپاره د خلکو او کاندیدانو غوښتنو ته اساسي پام وکړي، ځکه له نتایجو یې میلیونونه خلک اغیزمن کیږي.
خاغلی عبدالله په داسې حال کې دغه موضوع مطرح کړه چې د یک شنبې په ورځ یو شمېر کاندیدانو ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو پر شفافیت ډېر باوري نه دي. له دې امله یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل څارونکي نه دي ورپېژندلي. د دغو کاندیدانو په باور د هیواد په ځینو سیمو کې د ناامنیو پراختیا کولی شي په انتخاباتو کې پراخو درغلیو ته زمینه برابره کړي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره بیلابیلې لارې په نظر کې نیولې، خو ټینګار کوي چې خلک د کاندیدانو څارونکي او نړیوال څارونکي هم باید دغه بهیر وڅاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وایي
کمیسیون هڅه کوي د خپلو انتخاباتي شریکانو، ګوندونو، کاندیدانو، څارونکو په همکاري وکړی شي دغه پروسه شفافه کړي. موږ لوایح ترتیب کړي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي، خو خلک نړیوال او کورني څارونکي د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي. کمیسیون په یوازې ځان څه نشي کولی.
مخکې له دې د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر د سرپرست مرستیال مرزا محمد حق پرست د ازادي راډیو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې ویلي وو چې د نوو دستګاو په کارولو سره بیا هم نشي کولی چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. د دغه کار لامل د حکومت نه همکاري بللې وه، خو دا هغه ادعا ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ ردوي. په داسې حال کې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته 23 ورځې پاتې دي، خو د رای ورکولو د پاڼو او نورو حساسو او غیر حساسو موادو د بشپړېدو خبرونه لا نه اورېدل کېږي. لبل خوا د انتخاباتو په ورځ د ډیر زرو موقتی کارکونکو ګمارل بل موضوع ده چې پیچلتیا او وخت نیول کولی شي د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. خلک په دې باور دي چې انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي او د انتخاباتو د کمیسیون کمزوري کارونه به دغه بهیر ستونزمن کړي او د کمیسیون لخوا به د ډیموکراسۍ اصل او د یاد کمیسیون فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راولي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
په پکتیا کې د ولایتي شورا چارواکي وایي که امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي نو د رای ورکولو ډیر مرکزونه ښایي بند پاتې شي. یو شمیر د ولایتي شورا غړي وایي که د ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي نو ښایي زیات شمیر خلک د رای ورکولو د مرکزونو ورتګ ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور جزئیات احسان آریان له پکتیا نه راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو عام خلک نشي کولای په راتلونکو ټاکنو کې په ډاډه زړه برخه واخلي. د ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا ولایت د یو شمېر ولسوالیو امنیت خوندي نه دی او که همداسې دوام وکړي 50% د رایي مرکزونو ته به خلک د تګ زړه ښه نه کړي.
ولې که چېرته په وخت باندې دا اجرات ونه سي، امنیتي تدابیر ونه نیولی سي، نو لرې به نه وي چې زموږ په ټول ولایت کې تقریبا کوم کارتونه چې خلکو اخیستي یا تذکیري سټیکر سوي دي، دې به 40% یا 50% پورې اضافه استعمال نه سي.
له بلې خوا د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې په مشروط ډول برخه اخلي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که امنیت یې خوندي شي، د نوماندانو ژمنې د پلي کېدو وړ وي، شفافیت پلی شي او رایو ته یې ارزښت ورکړل شي، په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي.
نوم مې زین الله ګران ده او په دې شرط رایه ورکوم چې رایه مې د ارزښت وړ پاتې شي او زما په رایه معامله ونه شي.
نوم مې مسلم سیال ده، د پکتیا اوسېدونکی یم. په راتلونکو ټاکنو کې زه په دې شرط ګډون کوم چې تر څو زموږ امنیت خوندي شي او کومې ژمنې چې د پکتیا ولس سره شوې دي هغه ژمنې عملي شي.
د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې مو د پکتیا ولایت له امنیت قومندان سمنوال محمد عثمان جان باز سره شریکې کړې. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مهال د ولایت په بېلابېلو برخو کې تصفیوي عملیات روان دي او د ټاکنو په ورځ به د خلکو لپاره د رایې ورکونې د ټولو مرکزونو امنیت خوندي کړي.
د انتخاباتو لپاره باندې اوس هم تصفیوي عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولی سي چې په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخاباتو په ورځ خپل نوماند ته رایه ورکړي.
په پکتیا کې د ټاکنو په اړه د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د دې ولایت د یو شمېر اوسېدونکو اندېښنې په داسې مهال کې راپورته کېږي چې تر اوسه په دې ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د ګوتو په شمار دي او د دې ولایت ډېری اوسېدونکي د 13 نوماندانو له منځه د ډېرو نوماندانو د پروګرامونو په اړه معلومات نه لري. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. په هلمند کې کونډو ښځو او بې سرپرسته یتیمانو ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د هلمند چارواکي وایي د مسلکي زده کړو دا پروګرام یې هغو کورنیو ته برابر کړی دی چې د فامیل غړي یې د حکومت او افغان سرتیرو په لیکو کې وو او له لاسه یې ورکړي دي، خو په سوال او فقر ځپلو کورنیو ته خپله خرچه برابروي. زموږ همکار چې دا مرکز دغه مرکز ته د راپور د برابرولو لپاره تللی دی وایي د رای داسې نورې کورنۍ هم شته چې غواړي په دې کورس کې ګډون وکړي.
د ګلدوزی په نوم په یوه واړه ټولګي کې ناستې د پاخو عمر ټولې ښځې په دقیق ډول ګنډل کوي. که څه هم دا ټولګی لږ وخت کېږي چې جوړ سوی دی، خو داسې ښکاري چې دلته ناستې کونډې د کالیو د رغولو د ماشین سره عادت دي. څلوېښت کلنه شمسیا چې پخوا تر دې دریو ځوانانو زامنو ساتله اوس خپل اړه سوې ده چې د سوال او لاسنیوي پر ځای د مسلکي زده کړو دغه کورس ته راسي او د دې لارې خپل اقتصاد غښتلی کړي. د شمسیې درې زامن په پولیسو کې ول، دوه یې د طالبانو سره په مخامخ جګړو کې وژل سوي دي او یو مایوب پر کور ناست دی. دا نه غواړي پر تلویزیون ښکاره شي، خو ازادي راډیو ته وویل د ګلدوزی تر دغه کورس او زده کړو وروسته راتلونکي ژوند او په ځان بسیا کېدو ته خوشبینه ده.
د ښځو دپاره هر څونه ګټوره ده، بس خپل ماشومان خپل تنګسه و خپل دغه ګرد درپې کولی شي په دغه کار کې، دوی وکړي چې دا کار خپل مخ ته یوسي او شکر ښه مخ ته روان دی. شکر دی ښه په زده کړه کې دغه استادان مو ښه استادان دي او ښه منظم کار تسې موږ ته دغه کړی دی، دا ستاسې د برکاته. ناهیلې دغه دی چې زامن مې شهیدان شوي دي، ما د بل کالي پرېول، د بل غالۍ مې پرېولې، درنې درنې عام عملیات وم، ام په دغه کې ما خپل د کور دغه تنګسه خپل رپه کوله په رقم، مګر اوس شکر پر دې سات زه خوشحاله یم.
د حکومت په مالی مرسته د توحید په نوم د یوې خصوصي انجو لخوا 200 کورنیو ته چې غړي او مشران یې د حکومت او امنیتي سرتیرو په لیکو کې د لاسه ورکړي دي او بې بزاته دي د مسلکي زده کړو دغه پروګرام بیخي نوی دی. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي له ډېره وخته په دې هڅه کې و، خو تر دې وروسته به ټولو هغه کورنیو ته د مسلکي زده کړو نوبت رسېږي چې اړتیا لري،
تر څو موږ وکولای شو یو څه ناڅه د خپل شهیدانو کورنۍ، همدارنګه د بې سرپناو کورنۍ او د بې وزلو کورنیو، د مهاجرو راستنېدونکو کورنیو سره لاسنیوی وکړو، بلاخره دوی ته داسې حرفوي زده کړو چې دوی خپل آینده تضمین شي، دوی آینده تضمین شي. د همدې دپاره 200 زمونږ د دې کورنۍ غړي په مختلفو رشتو کې چې تاسو ته کېدای شي مسؤول مکمل معلومات ورکړي جذب شوي دي، تر څو دوی په دې لنډه موده کې خپل حرفوي کورس زده کړي، خپل حرفه بلاخره سامان کم شیان چې دوی ته هم په نظر کې ورکول لرل شي هغه هم ورته ورکړي او بلاخره خپل د کور او د ژوند کار برابر کړي.
که څومره حکومت د مسلکي زده کړو په برخه کې د زرګونو ځوانانو لپاره بیلابیل کورسونه او پروګرامونه جوړ کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د وژل سوو امنیتي سرتیرو کونډو او یتیمانو ته د ځان بسیاینې په موخه مسلکي کورسونه جوړیږي. د دې کورس دوی نورې پیغلې غړي پیروزا او مستوره که څه هم تر 14 ټولګي پورې زده کړې لري، خو په دولتي ادارو کې د کارونو او دندې د نشتوالي له امله اړ شوي دي چې د مسلکي زده کړو دغه کورس ته مراجعه وکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کار انرژي لري خو د حکومت تشکیلات کم دي او دندې نه موندل کیږي.
بلې، دا خو ثابت خبره ده چې سړی بیکار سي، بیکاري د بدبختۍ زنګو ده. د جنگ جګړو هیواد مو دي، نو مخ تر دې چې دا کار شروع کړي ډیر زیات خپه او زوریدلو، حتی خپل امید مو د لاسه ورکړي چې دا سړی نسته په موږ باندې سر وګرځوي. خو خوشبختانه چې د والي صاحب پر اتک سره او د دغه نوي دولت پر اتک جوړېدو سره موږ د خپل کار کوو، د کار زمينه راته مساعد شوله.
بلې، خپل د راتلونکي په اړه مو ډیر پلانونه مو درلودل، ځکه چې د کار زمينه نه مساعد غوښتل مو چې په راتلونکي کې یو څه ترلاسه کړو، یو څه زده کړو. الحمدلله چې دا پروژه موږ ته مساعد شوی ده، لدی څخه موږ ډېرې ګټې ترلاسه کولی شو. په راتلونکي کې خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو، خپل د اولادونو لپاره، یعنی راتلونکي کې دا کارونه موږ هم کولی شو، د استادانو په احکام د دې وظیفه ترسره کولی شو.
دوی وایي که موقع ورکول سي زرګونه نورې بې سرپرسته ښځې به د مسلکي زده کړو دغه کورس ته مراجعه وکړي. د توحید د مسلکي زده کړو د مرکز مسؤلین وایي که غوښتنه ځینې وسي کولای سي پروګرام پراخه کړي او نور کسان ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په همدې خبرونه کې به واورئ چې د نورستان خلک وایي له دې وروسته په خپلو سیمو کې تروریستي ډلو ته اجازه نه ورکوي.
موږ هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکو، هغه طالب دې کدایښ دې، هر څوک چې زموږ ساتي د دې نظام په خلاف باندې یو عمل خي، دا غي په مقابل کې ولسونه زموږ سره څنګه په څنګه ولاړ دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي 19 پروګرامونه هم لرو. د ازادۍ راډیو پخوانی مشر اکبر ایازی تیره شپه په حق ورسید. مرحوم ایازی د افغانستان له مخکښو ژورنالیستانو څخه و. مرحوم ایازی د 10 کلونو لپاره د ازادۍ راډیو مشر و او د دې راډیو د پروګرامونو په برخه کې زیات نوښتونه وکړل او د ګڼ شمیر نویو پروګرامونو طرحې هم د برابرې کړې. اجمل تورمان د مرحوم ایازی ژوند او هانتا په یو راپور کې کتنه کړې ده.
لیکوال ژورنالیست او ډیپلوماتور اکبر ایازی له نړۍ سترګې پټې کړې. ښاغلی ایازی د ژورنالیزم په برخه کې د اوږدې تجربې خاوند او په یاده برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. نوموړي د عمر ډیر کاله په امریکا غږ آشنا راډیو کې کار کړی او په روسیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزي آسیا سیمه ییز مشر و. اکبر ایازی مخکې له دې لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې رئیس و چې بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې مشر شو. نوموړي د خپل کار په اړه وی او ای راډیو سره په خپلې وی مرکه کې ویلي،
زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه د ډېر ځوانۍ څخه وه. زه په افغانستان کې د داود خان د حکومت په وخت کې په پوهنتون کې په دوهم صنف کې وم او په کابل رادیو کې مې کار کاوه. نه تا د شپې بتلم، هلته سهار بتلم درس ته. یعنی د هغه وخت زما مینه پیدا شوې.
د ازادي راډیو سرپرست رئیس قادر حبیب د ښاغلي ایازی په اړه وایي،
اکبر ایازی برسیره پر دې چې یو نوښتګر ژورنالیست او یو پیاوړی مدیر او ښه دوست هم وو. د نوښتګرۍ یو بیلګې په 2009 کال کې د لوملی ځل لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وو چې د افغانستان په تاریخ کې د لوملی ځل لپاره یو برحال ولسمشر ګډون پکې وکړ. هر وخت د ایازی په ازادي راډیو کې پر کار سربیره له خپل همکارانو سره خالي کې درلودې چې د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې هغه وپاللې.
ښاغلی ایازی په ازادي راډیو کې د خپل کار پر مهال په افغانستان کې د ژورنالیزم د برخې د زده کړیالانو لپاره د رسنیو او ژورنالیزم د ارزښت په اړه څو سیمینارونه او کنفرانسونه هم جوړ کړي وو. ایازی په ازادي راډیو کې ایازی په 2009 کال کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړۍ مناظرې چلوونکی هم وو.
ازادي راډیو په دې ویاړې چې د ملي ټلویزیون سره په ګډه د جمهوری ریاست کاندیدانو ته دا موقع برابر کړي چې د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زه اکبر ایازی یم او په دې څه د پسه نوي دقیقو کې به د دې مناظرې کوربه یم.
اکبر ایازی یو خو ویونکی او د شیرونو دکلماتور هم وو چې ګڼ شیرونه دکلمه کړي دي. نوموړی د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه وه د 15 کلنۍ په عمر تیره شپه په امریکا کې له نړۍ سترګې پټې کړې.
د هیواد د مخکښ ژورنالیست او لیکوال د ازادۍ راډیو د پخواني مشر اکبر ایازی د هڅو او هاند په اړه راپور مو اوریده. مرحوم ایازی تیره شپه په متحدو ایالاتو کې په حق ورسېده. تاسو له پیغامونو
لوګر ته خبر کم دل ته لوګر کې سرکاري اسپیټال دی. لوګر دی ولایت د مرکز دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفر په یو برمو باندې غاخو نه هم ډکې نه پاکي. هغه ډېر څه دوا ته وي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي. او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماری وري وي د شپې هغه ورځ یو د مامرګرو ورولې وه د شپې ډاکټر ته ور وای لاس په دې مغه ما خام وای راوت له خوب دی واستما او تقریبا را کا او دلته مقدا کار نه کو خواران ډیر ته غلې و دي جره بیا دا درته نه ست بیا بل هسپتال د کلی ورچا په مغه شپه کې سیرا کړ کوله زړل بیل تلا دې ما دا غږ دا چارواکي سو کاوري دې رئیس صاحب څه زهیل کوم دې دې دا غمو چې او دا دې په کلاک دي سیو نه پر وتر کی دې شپې ورځي په ګرځي دا ورځ د ګرځي پته والسلام.
پښتنه مې ځان ده چې زه د انتخاباتو د بینتریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسو میاشتو د ځنډ وروسته کوم معاش راغلی دی خو زحمه په دې کې د زیاتو نفرو نوما نشته. روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده، مسیجونه نه دي ورته راغلي بغیر د مسیجا خو زحمه نه ورکوي. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باور باید غم وخوړل شي. وسلام.
د کندهار د ولایت څخه زیاورامان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه موټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش دی، یلو مړ دی چې د پاکستاني میوه باندې دغسې یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د دوی میوې چې منځنۍ آسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنونو ته ځي، پر افغانستان باندې راتیریږي، باید په دغو میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.